خواهو نوو اختل چه دوی دغ پیغام ته هرکلی وای او د کندو یتیمانو او بیوس افغانانو ها غرمان پوره کری چه وای سول غوارو
نندی سشو افغانان دا خطر دو طول جهان دا دی جنگ میدان جوڑی گی دا افغان نسلو کی گی ما خبر دکڑی تا تا کندل زی تبا کی گم از ما خوگ وطنان تو صبح دکڑی گم
په کندهار کې د شالیمار میله چې شاوخوا څلوېښت ورځې دوام کوي بیا پیل شوې ده. ویل کېږي چې دا میله د احمدشاه بابا له دور څخه راروات شوې او اوس ځوانان بیا ورمات دي. محمد صادق رښتینی له کندهاره رپورټ لري.
کندهار د ارغنداب شنه باغونه دا محل د هغه زرګونو ځوانانو ډک دي چې محلي لوبې اتڼونه او زمزمې کوي. دا زرګونه ځوانان د نورو ولسوالیو او کندهار ښار څخه د شالمار میلې ته راغلي. شالمار په کندهار کې هغه لوی عنعنوي میله ده چې هر کال د توتو د پخېدو سره سم پیل کیږي او شاوخوا تر څلوېښتو ورځو پورې دوام کوي. د دې میلې ګډونوال تر ډیره د کندهار د ختیځو ولسوالیو دامان، سپین بولدک، رګستان، شوراوک، شګي، ارغستان، معروف او نورو سیمو اوسیدونکي دي. د شالمار ګډونوال وایي چې دغه میلې ته هر کال راځي او د اوو څخه تر پنځلسو ورځو پورې تیروي. دوی تر ډیره غیږ نیونه، اتڼونه، دریا او نورې سیمه ییزې لوبې کوي.
انډوالانو سره ډېر ښه دریاوي دي، ګوره ډولونه دي، څوک ډولونه وایي، څوک دریاوي وایي، څوک غیږ باسي.
قانون مهربان دي. موږ د سپین بولدک د ولسوالۍ د رباط د سیمې څخه راغلي یو، دلته د شالمار میلې ته موږ د پلارو د نیکهګانو د ټیمه څخه ده. نو د شالمار میلې ته موږ هر ټیم راځو او اندازان دوام پنځلس شپې او څوارلس شپې لس شپې بس دونه دا دوام لري. د شالمار میله
د شالمار میله د تاریخ له پلوه خورا پخوانی او هغه مهال چې د افغانستان بنسټ ایښودونکي لوی امپراتور احمدشاه بابا ته د اڅکزو او بیا د لیرو پروتو سیمو اوسیدونکو د یو میله ځای د جوړېدو غوښتنه وکړه. نو ورسره سم د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د شالمار په نوم دغه میلې پیل شوې.
سخ کال د میډلن البرایت جایزه یوې افغانې خالدې نوري ته ورکړل شوه. خالد نوري په کندهار کې د کارګرو ټولنې په نوم د یوې ټولنې مشره ده چې په مختلفو برخو کې میرمنې روزي. نور معلومات زموږ همکار صالح محمد صالح راکوي.
څلورویشت کلنې خالدې نوري ته دغه جایزه ځکه ورکړل شوه چې د وسلولو طالبانو د ظهور په سیمه کندهار کې ښځو او نجونو ته په سیاسي، ټولنیزه، اقتصادي او اداري برخه کې د پرمختګ زمینه برابره کړې ده. هغه چې په واشنگټن ډی سي کې د $25,000 په ارزښت دغه جایزه ترلاسه کوله وویل چې په کندهار کې د کارګرو ښځو په نامه تعلیمي ټولنې په مرسته چې دا یې مشري کوي زیاتو ښځو او نجونو ته زمینه برابره شوې چې زده کړه وکړي او وروسته ورته په دولتي ادارو کې د کار زمینه برابره شي. هغه وویل چې د ښځو د بسیاینې او غښتلتیا لپاره کار کوي.
موږ د ښځو د خودکفایۍ لپاره کار کوو او موږ غواړو چې ښځې ځواکمنې شي.
خالد نوری وایي هغه ښځې چې د دې له تعلیمي ټولنې فارغې شوې د دوی له طریقه په دولتي ادارو کې ورته د کار زمینه برابره شوې او اوس په یوازې سر د کور نفقه برابرولی سي. میرمن نوری ته د جایزې ورکولو په مراسمو کې چې په واشنگټن ډی سي کې برابر شوې وه د افغان ولسمشر میرمنې رولا غنی هم ګډون کړی و. میرمن غنی په خپلو خبرو کې وویل چې افغان ښځې کمزوري نه بلکې زیارکښې، غښتلې او زړورې دي.
During the first 6 months of my assuming
palmloy shpajo miasht ke che da afghanistan da lumri mirmani batoge masuliyat waqist da afghanistan la bela belo bar khutkha da shudo la shaw khwa 300 tolon sara ma waqtal aw dir 3 meters da kral هغه دا چې له مصیبت او فشارونو سره سره څنګه په عزت ژوند وکړو.
د میدلن البرایت په نامه جایزه هر کال په ټوله نړۍ کې هغو ښځو ته ورکول کیږي چې په ټولنه کې د ښځو د پیاوړتیا لپاره یې د پام وړ کار کړی وي. تر دې مخکې د افغان هوایي ځواک پیلوټې نیلوفر رحمانی ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د زړورتیا جایزه ورکړل شوې وه.
د الجزایری ښځو په نوم یوه تابلو چې نومیالي انځورګر پیکاسو انځور کړې وه په 1.9 میلیونه امریکایي ډالرو وپلورل شوه. نور معلومات فریبا زایر راکوي.
پابلو پیکاسو چې په اصل کې اسپانوی دی، خود ژوند ډیره برخه یې په فرانسې کې تیره کړې ده. په 1955 میلادي کال کې د الجزایری ښځو په نوم یوه تابلو کښلې ده. د دغې تابلو په کښلو کې د فرانسوي هنرمند ایوجین دولکرو له انځور څخه الهام اخیستل سوی دی. دغه هنرمند په 19 میلادي پیړۍ کې ژوند کاوه. د الجزایری ښځو تابلو د دوشنبه په ورځ یعنی د روان میلادي کال د می میاشتې په 11 نیټه په نیویارک کې د مزایدې پر مهال په 1.9 میلیونه امریکایي ډالر وپلورل سوه، او په دې توګه د نړۍ په سطحه د کښل سوي آثارو د بیې ریکارډ مات کړ. تر دې وړاندې په 2013 کال کې د برتانوي هنرمند فرانسیس بیکن یوه تابلو په 1.2 میلیونه امریکایي ډالر پلورل سوې وه، او دا په هغه وخت کې د یوه انځوریز اثر تر ټولو لوړه بیه وه. د هغه ځای مسؤول چې دغه تابلو پکښې وپلورل سوه خبریالانو ته اعلان وکړ چې د الجزایری ښځو تابلو په نړۍ کې د یوه هنري اثر د بیې ریکارډ مات کړ. جیسی پلکانن وویل:
We always knew that it was going to break the world record price.
دا وی مشتل په هیدو چې دغه تابلو به نړیوال ریکارډ ماتوي. هغه ریکارډ چې په همدې ځای کې د فرانسیس بیکن تابلو په پلورلو سره ټینګ شوی وو، او په 1.2 میلیونه امریکایي ډالرو پلورل شوی وو. د حیرانتیا خبره نه ده چې د شلمې پیړۍ د نابغه هنرمند انځوریز اثر په 1.8 میلیونه ډالر وپلورل سي. دا یو حیرانوونکی اثر دی.
It's a wonderful, wonderful work.
The design, the تاریخ پروفیسور سارا لیچمن وی امپرسیونیستی اثر او اصری انځورګری لدی کبل د انځورګری هنر مارکیټ تسخیر کړی دی چې ښکلی او د لاسرسي وړ دی، او د هغوی رښتونی ارزښتونه ثابت شوی دی.
وړاندې د اغلی یاسمین وزیری مرکه لرو، خو اوس وغمه رشیدی یو حکایت راوروي چې مهمه پوښتنه ښځې په ژوند کې پر اختیار څه غواړي، په دې حکایت کې ځواب شوی ده.
پاچا آرتور او کوډګره د پاچا آرتور د زلمیتوب په زمانه کې یو ځل دته په یوه ګاونډۍ پاچاهي کې لارونیول شو. ونیول شو او د ګاونډي ملک پاچا ته لاس تړلی راوستل شو. پاچا چې د ښکلې ځوانۍ ته او هوښیارۍ ته وکتل، زړه یې ورباندې وسوسید. ورته ویې ویل: نه دی وژنم، خو شرط دا دی چې یوې ډېرې سختې پوښتنې ته به ځواب راکوي، او د ځواب موندلو لپاره پوره یو کال وخت لري. خو که د یو کال وروسته هم ځواب ونه موند، نو سر به دې غوڅیږي. زلمی آرتور ورته وویل: صاحب، څه پوښتنه ده؟ د ګاونډي ملک پاچا ورته وویل: دې پوښتنې ته به سم ځواب پیدا کوي چې ښځې په ژوند کې په رښتیا څه غواړي. دا سوال دومره سخت و چې لویو پوهانو ورته ځواب نشو ورکولی، او زلمی پاچا آرتور خو څه کوي چې هغه د چا خبره له خولې د مور د شیدو بوی لټېده. آرتور چاره نه لرله، شرط یې قبول کړ. که شرط نه وای منلی، سمدستي وژل کېده، خو اوس یې پوره یو کال وخت درلود. آرتور خپلې پاچاهي ته راستون شو، او دلته یې له هر چا، له سردارانو، له ملایانو، له حکیمانو او آن د خپل دربار له ټوکیانو پوښتنه وکړه چې ښځې په ژوند کې په رښتیا څه غواړي، خو له هیچا سره قانع کوونکی ځواب نه و. ډېرو کسانو پاچا آرتور ته مشوره ورکړه چې د دې پوښتنې ځواب دی د غره له کوټګري واخلي، ځکه هغه ډېره هوښیاره ده او د هر قسم پوښتنې ځواب ورسره دی. البته په غره کې د ناستې کوټګري د ځواب قیمت خورا زیات و. د هغې د ځواب بیه به دومره درنه وه چې د هر چا ملا یې ماتوله. د کال وروستۍ ورځ راورسېده. د ګاونډي پاچا مهلت تر سبا پورې پوره کېده، خو دې پوښتنې ته هیچ چا قانع کوونکی ځواب ونه موند چې ښځې په ژوند کې په رښتیا څه شی غواړي. پاچا آرتور له ځان سره وویل: تر دې چې سبا ته وژل کېږم دا بهتره ده چې کوټګري ته ورشم. که هر بار را باندې کېږدي څه پروا کوي، تر دې خو به ښه وي چې ووژل شم. زلمی پاچا آرتور په غره کې ناستې کوټګري ته ورغی او د پوښتنې ځواب یې ورنه وغوښت. کوټګري ورته وویل، زه به دې پوښتنې ته ځواب در وښیم خو زما غوښتنه به پوره کوي. آرتور ورنه تپوس وکړ، څه غواړې؟ کوټګري ورته وویل، زه غواړم چې ستا له خورا نږدې خانزاده ملګري لینسلوټ سره واده وکړم. ته د خپل دربار دغه خانزاده مجبور کړه چې له ما سره واده وکړي. زلمی پاچا آرتور چې د کوټګري خورا کرغېړنې څیرې، کوپې ملا، ویرونکو سترګو او بې غاښونو خولې ته وکتل چې یوازې یو غاښ پکې و، له ځان سره وویل، نه نه، دا ظلم دی، دا نامردي ده چې د خپل دربار یو ښایسته ځوان او خپل ملګری مجبور کړم چې له دې بدرنګې بوږنوونکي بلا سره واده وکړي. تر دې ظلمه خو بهتره ده چې سبا په ګاونډۍ پاچاهي کې د جلاد توري ته غاړه ونیسم. زلمی پاچا آرتور له شېبې نیمې چوپتیا وروسته سر را اوچت کړ او کوټګري ته یې وویل، زه ستا غوښتنه نشم پوره کولی. کوټګري ورته وویل، که دا غوښتنه پوره نکړې او د خپل دربار خانزاده ملګری لینسلوټ له ما سره واده ته اړ نه واسې، نو د دې پوښتنې ځواب به په هیڅ وجه در نه کړم چې ښځې په ژوند کې په رښتیا څه شی غواړي. د پاچا آرتور د دربار خانزاده ملګری لینسلوټ چې د کوټګري له غوښتنې خبر شو، سمدستی په آس پښه واړوله، په ټراټ یې ځان غره ته ورسوه او کوټګري ته یې وویل، زه دې ته تیار یم چې له تا سره واده وکړم، خو دې ته تیار نه یم چې خپل مهربان پاچا او خپل وفادار ملګری آرتور د مرګ د بلا په خوله کې ووینم. کله چې خانزاده لینسلوټ له کوټګري سره واده ته چمتو شو، کوټګري پاچا آرتور ته د پوښتنې ځواب وروښود. د دې پوښتنې چې ښځې په ژوند کې په رښتیا څه غواړي، ځواب دا و چې ښځې غواړي چې د خپل ژوند اختیار یې په خپل لاس کې وي. دغه ځواب هر چا ته د منلو و او پاچا آرتور له وژلو وژغورل شو. د کوټګري او خانزاده لینسلوټ د واده نیټه را ورسېده. واده تیر شو او د شپې چې خانزاده د ناوې کوټې ته ورته، نو هغه د چا خبره په ځان ډیر دمونه وکړل چې د هغې د خورا کرغېړنې څیرې په لیدو بې هوښه نه شي. خو چې د کوټې دروازه یې پرانیستله، سترګې یې په یوې خورا ښکلې ځوانې ښځې ولګېدې. خانزاده حیرت واخیست، ورته ویې ویل، دا تا په ځان څه چل کړی دی؟ ته خو دومره ښکلې شوې یې. کوټګري ورته وویل، په هغه ورځ چې غره ته راغلې ډېر سړیتوب دې وکړ او ستا د همدې سړیتوب د قدردانۍ په خاطر مې خپله څیره بدله کړه، خو زه به نیم وخت هماغسې بوږنوونکې کرغېړنه بلایم او نیم وخت به دغسې ځوانه ښکلې ښځه یم. آیا غواړې د ورځې ښکلې او د شپې بدرنګې شم، او که د ورځې بدرنګې او د شپې ښکلې واوسم، خوښه ستا. خانزاده له ځان سره فکر وکړ چې که د ورځې بدرنګ واوسي او یاران دوستان مې په لیدلو باندې ځورېږي، هم سمه خبره نه ده، او که د شپې بدرنګ وي او هره شپه زه په زحمت کې یم، دا هم د خدای لار نه ده. نو کوټګري ته یې داسې ځواب ورکړ، ستا خپله خوښه چې د ورځې ښکلې کېږي او که د شپې. کوټګري چې دغه ځواب واورید بې حده خوشحاله شوه، ورته وی ویل، زه به ستا لپاره هم د ورځې ښکلې یم هم د شپې، ځکه تا هغه خبره وکړه چې یوه ښځه یې په خپل ژوند کې په رښتیا غواړي او هغه د خپل ژوند اختیار دی.
اغلی یاسمین وزیری په دې ورستو کې څلور کتابونه چاپ کړي دي. اغلی وزیری شاعري کوي، لنډې کیسې لیکي او د یوې مجلې مسؤوله مدیره ده. مرکه مې ورسره کړې ده، اورېدلو بلنه یې درکوم. اغلی یاسمین وایم که یاسمین
غره یو چې تاسو ته مناسبه ښکاري، ځکه چې ما ته
نه بابا ما زما مناسبه څه کوي، خپل نوم دی یاسمین ده که یاسمین؟
مونږ خو به اصلا مونږ په پښتو کې ما نوم یاسمین ده، بیا دلته ما ته د ژبې دوستان ټول ما ته نوم راته واړه و یاسمین وزیری شو.
ښه ستړي مس
مننه ژوندی اوسئ مان صاحب.
یاسمین په دې ورستو کې مو څو کتابونه چاپ شو. کتابونه مو مختلف دي، نه پیم لنډې کیسې دي، ناولونه دي، یو بل کتاب مو د ټپیزو ده، یو بل مو د حمید بابا د شعرونو یو غورچان ده. نو کار مو هم داسې سره ویشلی ده، تیت پراک ده. یو څه د ځان په اړه یو راته ووایاستې، بیا به خبرې کوو.
د ځان په اړه به ده تاسو ته ووایم، وروسته له دې چې ما مکتب خلاص کړو او پوهنتون ته مې مخه کړه، کله چې زه پوهنتون ته شامله شوم دیارلس سوه پنځه اتیایم کال و، نور ما څه نا څه مې لیکنې پیل کړلې. ورځ تر ورځې مې لیکنې ښې کېدې، استادانو تشویقولم، کار مې ډېر ښه په مخ روان و. تر دې دمه چې زه په خیر سره پوهنتونه خلاصه شوم او د خلکو هم د تشویق و، د ما دوستانو چې ما وغوښتل چې د کتابونه ناول مثلا وژباړم، لنډې کیسې په یو ټولګه کې راټولې کړم، او د حمید بابا غورچانډ شعرونه راټول کړم او ټپیز خپلې ولیکم، او د دې تر څنګ ما یو څو نور کتابونه هم دي په غیم هم کار روان کړی دی.
دغه مجلو په هیڅ کې راته ووایاست یو څه ښې ډېرې مم راوړې دي.
او دا مجلې چې تاسو وینئ، دا مجله د ګډون په نوم ده، چې دا مونږ مجله هر درې میاشت کې خپریږي، او دا مجله زیاتره برخه یې د معلولینو د ژوند، دوی د ځواک، دوی د ضرورتونو پاړه چاپ کیږي، چې مونږ څنګه کولای شو چې یو معلول په پخو ودرو، څنګه مونږ یو معلول تشویق کړو چې دوی خپل ژوند ته داسې په خاص سترګه وګورو، داسې ځان کمزور احساس نه کړي، ځکه چې معلول کا داسې په فزیکی لحاظ مثلا کمزور دی، نور کومه کمزورتیا دی نه لري، کولای شي چې
مجلې مسؤول مدیر څوک؟
زه په خپله یم د ګډون مجلې مسؤول مدیره.
د په څومره وخت کې چاپ؟
دا په درې میاشتو کې خپریږي، چې 50 صفحې لري، شل پښتو، شل دری او لس هم په انګلیسي ژبه ده.
له څو کلونو راهیسې دا مجله؟
دا لس کاله تقریبا کیږي چې د مجله خپریږي، یا نه کاله چې زه دا دوه نیم درې کاله کېږي چې دا مجله زه چلوم.
کور دې ودان یاسمین، دا کارونه مو چې زه ګورم ډېر خواره واره دي، او ډېرم دي. خدای تاسو ته توفیق درکړي چې ټول وپالی. څه فکر کوی که سړی ډېر خور وور وي، دا یې په لیکنو د کیفیت په لحاظ باندې اغیز نه کوي؟
تاسو خبره سمه ده عمان صاحب، چې امکان لري په کیفیت باندې اغیز وکړي، خو که څوک داس کلک هضم او اراده ولري چې زه والا نه پوهېږم چې زه به تکړه یم که نه یم، خو زما همدا هوډ کړی دی، ما همدا عزم اراده ده چې زه په خپل مسله کې ډېر کار کوم او ښه دقیقه اوسېږم، چې څومره ما وسه کېږي تر هغې باید زه زیات کار وکړم خپلې ټولنې ته. نور دم تاسو په وینا د خواره واره کارونه که څه هم رښتیا چې همداسې ده، خو ما تر ډېر حده کوشش کړی دی چې دا کارونه سره راټول کړم، او ځینې راضي هم یم او کولای شم پی برلاسی یم، کولای شم چې د خپل کارونه په ښه توګه مخته یوسم.
څومره لنډې کیسې مو لیکلې تر اوسه؟
لنډې کیسې مې دا اوس چې یو کتاب چاپ شوی، او یو بل کتاب مې دا یو بله ټولګه د لنډو کیسو ده چې هغه د کار لاندې ده، چې فکر کومه پنځلس پاره ټولګه کې دیرش به دا کیږي، او نور بیلابیلې مجلې ته ما لنډې کیسې لیکلي چې اوس څو وخت مخکې،
یعنی ټولې به څومره سي؟
50 شپېته شاوخوا دومره به وي.
یاسمین شاعري هم کوي؟
بله عمان صاحب، کله کله شاعري هم کومه، هغه چې کوم وخت د ښه شعر احساس را پیدا شي بیا شعر هم وایم.
څومره شعرونه مو لیکلي دي؟
شعرونه مې فکر کوم دي 80 یا 80 شاوخوا دومره به وي، چې یوه ټولګه یې ما شعري هم ده، په غم اوس کار روان ده، چې په راتلونکي کې به یو شعري ټولګه به هم ولرم. او
د دې کارونو تر څنګ مو ټپیزي هم لیکلي دي.
بله بله،
یو څو ټپیزي ولوله.
تاسو په اجازه زه به دا ټپیزي ووایم.
زما خو اجازه
نور. یو ټپیزه ده چې افغانستان په ما ګرانه، زما زړګی زما ځانه، غواړم د هر خوا ودانه، زما وطنه بیلتانه، جنت دنیا ته د دوزخ نظر کومه، یو دوی نور ټپیز په هم وایم
وی وای
په یار پسې جړلای نشم چا ته خپل حال وایلای نشم بیا را ځان لیدلای نشم دیو بغړب کولای نشم د زړه په سر مې د یار نوم دی وران بشینه
شه یاسمین په دې ټپیزو کې زما خپل چې دلچسپی ده فرزن دای چې پارال دا خو لنډې دي بیا یو درې مصرې ورسره اضافه کیږي ځینې بیا داسې چې دومره لټې چې هغه لنډې هم هغسې لنډې راخلي چې ډېرې مشهورې او ډېرې تکرار شوي تاسو چې دا ټپیزې لیکلې د لنډیو په انتخاب کې مو یو څه زحمت په ځان تیر کړ که ماسې یار مې هندوز مسلمان دی
دیار د پاره
درم سال جارو کوم داسې لنډې خو به نه وي
نه عمان صاحب ما هم تاسو خبره د لنډۍ بې اندازه ډېرې دي او ما هڅه کوله چې داسې لنډۍ انتخاب کړم چې لږ څه داسې نه وي لغوندې لنډۍ وي تر خپل حده پورې مې ډېره هڅه کړې ده چې داسې لنډۍ انتخاب کړم چې هم ډېر داسې نه وي وي او هم داسې خوږ ښه کلمات پکې استفاده شوي وي چې هڅه مې کړې نور نه پوهېږم چې دا بل لوستونکي خوښوي که نه خوښوي
لنډۍ هم له ولس را اخیستې دي که له کتابونو
والله د ولس هم هم را اخیستې دي خو د کتابونو نه هم را اخیستې دي بېلابېل د کتابونو نه هم را اخیستې دي زه خپل هم کله کله لنډۍ د خپل ذهنه لیکلی شم لیکم ای خو اوس دا خبره په دې زه نه شم کولی چې ما ته ځینې استادانو پوهنتون کې دا مشوره راکړه وایي که ته دا خبره وم کې تاسو سره څوک دا خبر نه مانی ځکه د لنډۍ وایي شاعر نه دی معلوم نور دې کې اوس نه پوهېږم چې خپله لنډۍ یو تیره شم هغه هم د ولس په مال پورې حساب کوم او کوایم چې خپلې مې کړې دي نور دا قضاوت به ولس ته پرېږدم
کور دې ودان
مننه
ناول مو هم یو ژباړلی دا مو له کومې ژبې ژباړل
دا ناول د یو ایرانی ناول و چې لیکواله یې سامیه نجفی زاده وه فارسی ژبې نه مې ژباړلی و او دې ناول سره ما داسې مینه په څه پیدا شوله چې د دې ناول دغه محتوا ته سړی دننه شي په دې کې هغه ستونزې لیدل کیږي چې مونږ په خپله ټولنه کې سره لاس ګریوان یو
مثلا سره خمس نه
مثلا داسې ستونزې چې مونږ خپله ټولنه سره مخ کیږي
نو خو کم نه دي ستونزې
بله مثلا چې یو لوست جلی وي او ډېر ښې کورنۍ وي خو هغه مال او پیسې د شیان نه لري او یو بله چې مثلا داسې په خارج کې به یې تحصیلات کړی وي او که څه ډېرې پوهې خاونده نه وي هم خو د مال او شتمنۍ له نظره او د کورنۍ د نوم له نظره هغه خلک غوره بولي چې هغه د مناول کرکټر کوم شخصیت کوم کس چې دی سامان په نوم کورنۍ غواړي چې هغه پیسه داره جلۍ د ته وټاکي د سره واده وکړي او دا بله جلۍ چې ده چې دا ډېره یو داسې بایجابه جلۍ ده دا مورې کونډه وي د دوی په کور کې کار کوي او دا په دې خاطر که څه مالک غواړي چې دغه جلۍ سره واده وکړي خو دغه ستونزه چې په هره ټولنه کې مونږ سره مخامخ کیږو
سیالي او شریکي
بو چې دا نوکر ده څنګه زه تا ته د یو نوکر ښه او بله خره دغه جلۍ مورې څه قربانیان د خپلې لور په خاطر ورکوي چې دغه وړه جلۍ کونډه وي دا لویوي او لور هم د مور په خاطر څه قربانیان ورکوي د خپلې مینې نه تیریږي
د حمید بابا د شیرونو یو غورچان هم چاپ کړی ده او په دې کې مقصد څه و
په دا ځینې کتابونو نه یوازې حمید بابا په ځینې نورو شاعرانو باندې مال داسې کار وکړمه چې هغه غوره شعرونه دوی راټول کړمه او هغه چاپ شي چې محصلین وکولی شي د دې نه ګټه پورته کړي
دغه د غوراوي په برخه کې او دا خو نو ستاسو ذوق سو کان لري همدغه بیتونه چې تاسو خوښ کړي دي دا بل چا خوښ نه سي
او دا هم کیدای شي چې داسې خبره وي خو ما چې زه خو همیشه خپل هر کار کومه د کابل پوهنتون ما استادان چې دي زه د دوی په مشورې یو کار کومه
مثلا د استادانو نظر څه و چې څه ډول غزلې دې راواخیستې کومې غزلې
دا دوی دا خبره راته وکړله چې وایي د ده ترکیبان دې راته ښودلی و ترکیبان د ده په شعرونو کې په اکثرا کتابتونونو کې دا شان نه پیدا کیږي اوس وروسته غواړم چې دغه په دویم چاپ کې په دې کتاب لا ډېر کار وکړمه ځینې داسې لغات پکې استفاده شوي دي چې هغه ډېر پخواني لغاتونه دي مونږ محصلین نشي کولی چې په اسانه توګه هغه معنا ته ورننوځي د لغاتونو معنا ورسره ولیکمه نور دې نه کې به محصلین لا ډېره ښه ګټه اخیستی شي
نو په دې ترتیب سره به د یو کتاب دوه واری په خلکو خرڅ کې کنه کاش کې په اول ځل دا کار کړای وای خدای دې بریالي لره
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري
د ځوان شاعر اتل افغان شاعري پرنګین تخیل او غنو شاعرانو نزاکتونو مشهور ده. زموږ همکار نورګل شفق د ښاغلي افغان یو شعر د کلمه کړی دی، دا اوریدلو بلنه درکوم.
غزل. انسانان دی پرختی ندی پزمکا، دا اسمان خبری خی ندی پزمکا، چیز ما اوستا نام پری نوشتوی، چې زما او ستا نامه پرې نوشته وي، هغه پاڼې لا راشنې نه دي په ځمکه، تر هغې به یې سر ونه رسی ارشتا، تر هغې به یې سر ونه رسی ارشتا، چې تر څو پورې سر کې نه دی په ځمکه. مرغلرې د دریاب سینه کې خې دي، خې دي خې دي چې پرتې نه دی په ځمکه. دراتلون کې قافلې نوار خطا دي، دراتلون کې قافلې نوار خطا دي، دوی خاپونه د پخو پرې نه دی په ځمکه. موږ تر اوسه یو سپاره د نوح کښتۍ کې، موږ تر اوسه یو سپاره د نوح کښتۍ کې، لامو ایخې چرته پښې نه دي په ځمکه، لامو ایخې چرته پښې نه دي په ځمکه.